درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګي برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26 هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودی ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره روابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دوه بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیا او پرتګال کې پېښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 2000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګیدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکو ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلانه ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم بگرم. در شکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رخ داد است.
زمخ که چین تدلنم چوی محدودیت نوغا لگوان شون نامشون.
نور مطالب حمله رو راس را پادشید.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلی چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغي سلور او یا مثبت پیښه ثبت شوه. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتي مرکز نه لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 15مه د دغه سازولې په ایکسپان خبر شوی ویلی چې وچکالي د مناسب روغتي او حفظ صحي سیستم نشټواله د دې ناروغي د خبرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښه ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیا او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغي د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اگست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو نو کې د هوا په ګرمېدو سره خبره شوه. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې لتیر جولای میاشتې رئیس په دغه دوه ولایتونو کې د یاد ناروغي او نګدي زر مشکوکې پیښه ثبت شوه چې ډېرې ناروغان خزي او کم عمر ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغي اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرابولنه چې د کولورا په باره کې خبرې شوې د دقیق دي، لکه چې زمون یاد دي ټول د مخ کې مریض شو لا کلمې ته د دې لپاره شو خانه ته بوتله ویل چې د دې کولورا ده او د وجود اوبه کمی شوې دي او سم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمه
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څوره زره هيسه اسالیم، هر څه چې فلاجیل او نور درمل خرم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شپ وختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینې مرض مبتلا اوس
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درمل نه ونی شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري لپاره د افغانستان په 390 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي له یو لک ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي او یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو لینا هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ال دی چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نوري پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنلیکونه ورکړي. د بشری حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبی زاده چې 2 کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر 2 میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزه د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده، ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هېواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په 21 سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري، وای تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیک شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې 2 میاشتې وروسته بیا هغه ریجیک شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنه رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل است برای مهاجرین.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزلرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواده د بې اسناد افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځانګړي ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیا منفي اغیز کړی دی. دغه میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس لویرې ان بهر د پلی تاک ته هم یا قدم وهلو ته هم نزی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمر یې 25 کاله و خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم ترکمه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوا او ریرا لیوالتی همی هم دور سره اوز ما رختیاتا چه دملاو پخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کریوا لاروانی الخایی هم خکری وم. اگه چی دیورستی و گیز سخت و متاثر کریم ده کابل بلا بلا سیمو که ده امر بالمعروف لخوا ده انجونو نیوال دی. مخی میوازی پلی تک کولو او دامی ده ورزنی پروگرام برخوا. زکا ورزش می نشو کولی. خدا یو میاشت آن بیرون دیو کار لپار هم بدار او ویروزو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
قبلانم ما در باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم دیگه رفته شده ای اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نوه لگوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه در کابل بلا بلو سیمو که در مر بالمعروف لخواه کمی قدمات و شل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی در منفیر نیست کرده. موک شاهدانی و چه کومی مرمنی چه آواز ده هجاب رنگی تور نو اگوی هم موترو که وچه ولی نو دی حالا ده خزو پر تگراتک هم در منفیر نیست کرده. طبی ده یوه خزه چه کار است اکره و فعالیت او آن روزنه تگراتک للاسه ورکلی زن در سخت روحی او فیزیکی فشار لنده احساس اوی.
دا میرمن یو انجونی وایی دا دوی پا گرسیدو را گرسیدو دا محدودیتونو چه لعملای لپلی تک او قدم وحلو هم پکی پا دیدی پراوانی او نورو بیلا بیلو ناروغی لکدوین فشار زیاد وزن شکر دا زلو هردوکو پا درد او آن دا ویتامینونو پا کمک تخته کردی. یوشمی روختی پالان هم دا موضوع تاییده وی. لده دلی دا داخل ناروغی متخصص دکتر زرغون شینواری ازادی راژیو تا وویل
که چیر تمنس منظم سپورت و کنه فشار مخنیوه کیگی ده چاقی چخم مخنیوه کیگی کولیسترول هم پا مصرف رسیگی ده زلو ده عملو چخه ده فرق چخه دیر زیاد مخنیوه کی یو ده غزلات کوی کی منظم سپورت سر غزلات کوی کیگی او ده دیر اگتا کی چی هم ده حالات ده انسان پا وجود کی پا دکو هم دارنگ ده میند و پا ماهوار ده تونو ده میشتینی ده تونو پا نرمال ساتلو کی داغی پا دردونو پا کانتول کی دملاد دردونو طول آغا هرمونی تغییرات چی پا خوزو کی رازی اگا دو ورزه سپاسته بانی کانتولی گی کچیر تا سپورت هونو کو خصوصا پا خوزو کی پیادیر زیاد مشکلات جوڑه ولی شی.
دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر او دا طالبانو تر کنترول لانده دا ورزش او بدنی روزنه اداری مشر احمد الله وسیق د انجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د انجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربي امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړلو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډلې به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډلې کې دغه پوتنشل د قوت شته چې دوی انوت ونیږي دغه جام د افغانستان په نوم کړو د پایلو بیګټون کې لوبډلې شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقاً د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرین ویلی دی چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل او ریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
کوبرو په سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګۍ له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په دې وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ مونږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه او هم مونږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلي مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ، مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په دغې نه هغه 18 کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه 3 نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه ولنس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا مونږ سره آلریډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل که تاسو ولیدل چې مونږه په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام تلولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د آسیا جام تلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره آمادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام تلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډیره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په الف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډیره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سادات صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته؟ مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لمړی کیم دلته په کابل کې وکړل چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا لس ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته خام اماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کیږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ موږ شپږیزه وکړه په روسیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکې درې اړخیزه لوب لړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکې آسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولې شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکې درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښه سیالي ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړی دی او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا داسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري، او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلې دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دغه پیاوړې لوبډلې دي په ټوله کې، په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
بریالی زیرک د هلمند ولایت د ګریشول سالی نسته سره په تماس کې یم. موږ غواړو چې دغه ښوونځي لس زر تر ژره دغه باندې پای ته ورسیږي، چې دغه موږ او خندکیان ته دغه د تعلیم زمینه برابره کړي.
موږ هم په دې باندې ډېر خوابه دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوی ولې سوی دی، په څه خاطر باندې سوی دی، څه مشکل شته چې اجازه نه ورکوي. یو غټ شکایت مې دغه دی ځینې چې اوس سر ځای موږ حکومتي چارواکي ګیر کړي، بس مو کمپیوټر راسره یې، که موبایل راسره یې، بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې دموږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي. اول خو دنجنو مکتبونه سه بالکل ستنه، او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی، هغه استادانو ته لا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې دا ښوونځي ترلاسه دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم، او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه مو پکې ما دغه د انجونو پر مخ چې د شوازي پلانس دي، په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو، او دغه د چ بندي د سل په سل کې موږ وسره مخالف یو. که دا نه خلاص کړ د مکتبونه د به همیشه افغانستان د شاته پاتې، او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سیم الکوته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده، دا باید بلاسي د مکتبونه، ځکه چې موږ هیواد و دې ته ضرورت لري، او ډیر سخت اغیزه پر موږ باندې د دې چې مثال اوس خپل مریضان دي، اوس دا موږ څه په وکړو، دا کم ډاکټر ته بوزو، خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر یې نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي، او که دا رقم یې چې مثال ګرد نارینه ډاکټر یې نو کله کولی شي چې معنی خپل حال ورته وایي. طبونه سل فیصده باید لاسي.
محمد رفیق مینهپال، غزنی ولایت اوسېدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو لا ظلم ده، د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره، له ټولو سره ظلم ده. نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه په یم پرېږدم. ګوره علم چې دا خورونا ده، اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي، ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته.
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو دغه د انجنو مکتبونه د خریزما خپلې خور کې ده، ا د کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل پاتم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کوي، خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو، دا درسونو انګلیسي ریاضیات خدما د ارزو او هیله ده چې بعد انجونو مکتبونه باید لسی د افغانستان ملي ده
په دې هر سړی پوهېږي چې شل کاله وروسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومې خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه څه به راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خرج ته بیا وي.